په افغانستان کې د سهار او بجې سپی د ازادي رادیو دولس ساعته خبرونه چې د ماښام تروبه رواني وي سره له همدې شپې پیل سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو په پیل کې دوه سهارنۍ خبری مجلې اوري. اوسنۍ خبری مجله مو دېش تقید چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زه سالي وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د بهرنیو ځواکونو نوي ټاکل شوي قومندان ویلي د افغان ځواکونو روزنې ته به پام کوي. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند د رنګونو یوه بله برخه هم دراوروو. نن دوشنبه ده د سلواغي عدلوي درویشتمه د فبروري میاشتې یوولسمه. په پیل کې خبرونه. د بشري حقوقو یوې مدافع ډلې پرون په افغانستان کې د لیواتت په تور پر یوه 14 کلن ماشوم د یو کال حبس حکم وغنده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د یو نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو خبر ورکړ. پاکستانی چارواکو پرون په لاهور کې د میترو بس نوی سیستم چې په پاکستان کې د شری ترانسپورت تر ټولو لویه پروژه ده پرانیست. د بشري حقوقو یوې مدافع ډلې پرون په افغانستان کې د لیواتت په تور پر یو 14 کلن ماشوم د یو کال حبس حکم وغنده. دغه ماشوم په هرات ولایت کې له دوو لویانو سره د لیواتت په خاطر بندي سوی. د افغانستان په قوانینو کې لیواتت جرم دی خو د بشري حقوقو د سر ټولنه وایي د اخلاقي جرم تور چې له نکاح پرته ټول جنسي اړیکې پکې شامل دي. په دې قضیه کې د تجاوز پر یو قرباني ورز سوی نه پر اصلي مجرمانو. په بیان کې د بشري حقوقو د سر ټولنې د آسیایي برخې د مشر براد آدامز له قوله راغلی چې وایي کله چې څوک د یو 14 کلن ماشوم سره لیواتت کوي هغه ماشوم جنایتکار نه بلکې د جنسي تجاوز د جرم قرباني شمیرل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د یو نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو خبر ورکوي. زلمی رسول پرون په کابل کې خبرلانه ته وویل د دې پوهنتون د جوړېدو موافقه مصر ته د ولسمشر حمید کرزی د وروستي سفر په بهیر کې وسوه. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دې پوهنتون د جوړېدو لګښت اسلامي پراختیايي بانک ورکوي. د تخار ولایت د مرکز تالوخان د سیند د استنادي دیوالونو د جوړولو چارې پرون پیل سوې. د چرواکو په وینا د تالوخان سیند دوه خواو ته دیوالونه به د 4 کیلومتر په اوږدوالي او 2 متر په سور په پخې او اساسي ډول د یو کال په اوږدو کې ورغول سي. پاکستانی چرواکو پرون په لاهور کې د میترو بس نوی سیستم چې په پاکستان کې د شری ترانسپورت تر ټولو لویه پروژه ده پرانیست. دا پروژه چې د ترکیې د البراق کمپنی په همکاري بشپړه شوې او 300 میلیونه ډالر لګښت راغلی په یو ساعت کې. د 90 کیلومتره لارې په اوږدو کې د لاهور د مرکز او شاوخوا سیمو ترمنځ 2000 مسافر لېږدولای شي. د هند په شمال کې پرون د ریل ګاډي په یو سټیشن کې په ګڼه ګوڼه کې لښ ته لږه لس کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شول. دا پیښه په الهاباد ښار کې چې د هندو دین میلیونونه پیروان د مذهبي مراسمو لپاره پکې راټول سوي وو رامنځته شوه. د هند د ریلوي وزیر پاون بنسل ویل ګډوډي پرون ماښام وروسته له هغه پیښه شوه چې د ډیرو زیاتو خلکو څپه د الهاباد د ریل ګاډي د سټیشن خواته وخوځېده. د راپورونو پر اساس د پیښې پر مهال په سټیشن کې زرګونه کسان ولاړ وه. عراقي چارواکي وایي چې د عراق په شمالي ښار موصل کې 4 کسان د وسلوالو لخوا وژل سوي دي. په یو پیښه کې وسلوالو د ښار په مرکز کې پر یو امنیتي پوسټ برید وکړ او دوه پولیسان یې ووژل. په بل پیښه کې وسلوالو یو سرتیری چې له دندې رخصت وو د موټر د ترمیم په یو ورکشاپ کې په ډزو ووژه. او په درېمه حمله کې د تیلو د کارکونکو د انتقال یو موټر په نښه شو چې یو تن یې ووژه. د مالی دولتي ځواکونو پرند دی هوا د شمالي شهر گاو په واټونه کې له اسلام پالو وسلوولو سره نشته وکړي. د مالی په هغو سیمو کې چې په دروستوي کې د فرانسې د پاووس په مشرۍ د عملیاتو په بهیر کې د افراطي وسلوولو ډلو لول کې ویستل سوی د نشته د یو نازک امنیتي حالت څرګندونه کوي. پرونی نشته څو ساعت وروسته له هغه پیل سوی چې فرانسوي او مالی پوځیانو د تلاشي وي پوسټې ته چې په دوو ورځو کې دوه ځلې ځنوجون کې حمله پر وسوي اضافي سرتیری واستول. او په پم کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روان پسرلی کې اسرائیل ته سفر وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې ویل د اوباما د سفر له اسرائیل سره د امریکا د اتحاد نشته. زه د اوباما دې پریکړې ته چې اسرائیلو ته سفر کوي هرکلی وایم. دا یو مهم سفر دی له امریکا سره د اسرائیلو د یووالي نښه ده. نتنیاهو همداراز وویل چې د دې سفر په اړه یې له اوباما سره خبرې کړي او ټاکل سوی چې بحثونه به یې پر دریو مهمو موضوعاتو د ایران اټومي پروګرام په سوریه کې روانه بې امني او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر متمرکز وي. او اوس هم د هوا حالات.
د هوا پیژندنې ملي ادارې د نن ورځې لپاره د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا حالات د دولت کلوي. کابل نن د تودوخې لوړه درجه 11، چې منفي 15، اسمان برک. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، چې 15، اسمان زایځي ورځ دی. هرات د تودوخې لوړه درجه 11، چې 4، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 13، چې 4، اسمان المرین. او بلخره جلال آباد لپاره د تودوخې لوړه درجه 13، چې 15، اسمان ورځ او د اورشتین کانسته. دا د هوا حالات لمکه مومنه نه کوم.
تصید ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او په افغانستان کې د سهارو بجې او شپږ دقیقې سوې. د بهرنیو ځواکونو نوی ټاکل سوی قومندان ویلي د افغان ځواکونو روزنې ته به پام کوي. افغان سوداګر چې مالونه یې څو میاشتې په کراچۍ بندر کې درول سوي وو له افغان حکومت څخه پر خپلو مالونو د مالیو د محصول معافېدل غواړي. دولت څه ورته ویلي؟
دا یو ویل چې موږ په زپیس سره باندې زه حاضر نه یم چې دا فیصله به ځان باندې عملي کړم او وی منم او دا ماته قابل د اعتبار نه دی.
د بشري حقوقو یوې ډلې پرون خپګان څرګند کړ چې په افغانستان کې یو 14 کلن ماشوم د لواتت په خاطر په بند محکوم شوی. د ژوند پرنګونو کې د لرګیو له یو دکاندار سره خبرې شوې.
ته خپل ګور د لرګي مونږ تر پله بچولې دي او خښته می جوړ کړې دي.
د چیناینه په باور سرش کال د مار کال دی او شایي شکل نوي. خبري مجله مو تر اونې مو بوجود چې په بهیر کې نور مسایل هم سیړو. امریکایي جنرال جوزف دانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قمندان په توګه خپل دنده پرون پایل کړه. نوموړي پرون په هغو مراسمو کې چې د کار د پایل په مناسبت په کابل کې جوړ شوی و له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې به هڅه وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
جنرال جوزف دانفورد پرون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پخوانی عمومي قومندان جنرال جان آلن پر ځای په کار پیل وکړ. ښاغلی دانفورد په داسې حال کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په کار پیل کوي چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ روانه ده. دانفورد تابا چې د پاوز د څلورو ستورو لرونکی جنرال دی، نه یوازې د رواني جګړې بلکې له افغانستانه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د ایستلو، د افغان پاوز د روزنې او له تروریزم سره د سیمې په کچه د مبارزې مسؤلیت هم ورپغاړوي. خو د ژمنه کړې ده چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره به د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي. جنرال دانفورد د پاوز له پخوانیو تجربه کارو منصبدارانو څخه دی. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د عمومي قومندان مرستیال پاتې شوی او په عراق کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هم مهمه ونډه درلوده. د پرون په هغو مراسمو کې چې د کار د پیل په مناسبت یې په کابل کې جوړ شوی و وویل له افغانانو سره د امریکا ژمنې پر ځای پاتې دي او زیاته یې کړه چې ډېر کارونه باید ترسره شي.
Today is not about change, it's about continuity.
نن د بدلون راز نه ده بلکې زموږ د ماموریت دوام دی. هغه څه چې نه دی بدل شوی زموږ اراده ده. هغه څه چې نه دی بدل شوی د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې زموږ ژمنه ده. د خپل دې ماموریت د سرته رسولو او د افغانستان خلکو ته د خدمت په برخه کې زموږ ژمنه نه ده بدله شوی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمپسی چې د دانفورد د کار د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی وو د پخواني قومندان جنرال جان آلن د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او یې ویل چې د افغان ځواکونو د روزنې په پیاوړي کولو کې د نوموړي ونډه ډیره مهمه وه. جنرال جان آلن هم چې په مراسمو کې حاضر وو په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغانستان پر سم لوري په حرکت کې دی او بیا به هیڅکله هم د تروریستانو ځاله نشي.
افغان سوداګر وایي د دوی هغه مالونه چې څو میاشتې د کراچۍ په بندر کې درول سوي وه زیانمن سوي دي. دوی وایي حکومت باید له دوی څخه د دې مالونو محصول وانخلي. دوی شکایت کوي چې په دې اړه د وزیرانو شورا هم فیصله کړې خو د مالی وزارت یې نه مني. تفصیل له کابل د ابراهیم صفی پر پټ کې.
د افغانستان هغه سوداګر چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې پاکستان سوداګریز توکي درولي وایي چې افغانستان ته پر رسیدو سره اوس افغان حکومت په دغو مالونو محصول نه اخلي. د افغانستان د سوداګرو د سرتاسري ټولنې رئیس احمد زه هوتک وایي چې د دوی په شاوخوا 3000 کنټینر مالونو باندې په پاکستان کې د ډیر وخت د پاتې کېدو له امله زیاته کرایه راغلي او له مخکې نه هم پرې تاوان شوي دي. د ویل چې د سوداګرو د وزارت په وړاندیز د وزیرانو شورا هم په دغو مالونو محصول معاف کړی دی خو د مالی وزارت
او دو دا کمیته اقتصادی دا فیصله وکړه چې محصول د هغه مالونو چې د 3000 کنټینر دي دا د معاف شي و دا فیصله وشوه او نن ماوی صاحب بیا ول امضا وکړه ورغلو وزیر صاحب مالیات موږ ویل چې 3000 موږ محصول معاف کړ ګورکو ته خبر وکړ چې موږ خپل مالونه محصول کړو ولې د کمیته اقتصادی فیصله او تشویق ته اعتنا و نه کوله او دا ویل چې موږ په ځپې سره باندې زه حاضر نه یم چې دا کومه فیصله بزن باندې مدیکما او ویمنما او ذات ماته قابل دی اعتبار نه دی.
په دې اړه مغختل چې د افغانستان د مالی وزارت له چارواکو سره خبرې وکړو خو له هلو زلو سره سره په دې ونتوانې دوی چې د هغوی نظر واخلو. دا بلې خوا بیا د افغانستان د سوداګرو او صنایعو د خونی رئیس قربان حق جوای موږ په دې اړه خبرې کوو چې له دې وروسته له پاکستان سره خپل سوداګری کم کړو.
البته در آینده های نزدیک ما هم البته که تمام تاجران به خصوص سر تاجرای سیمنت و مواد
موږ به په نږدې راتلونکي کې له ټولو سوداګرو په خاصه توګه د سیمنټو غوړی اوړو او بوري له سوداګرو سره خبرې وکړو. موږ له دوی سره اوس هم غږی دلیو. دوی وایي که موږ له پاکستان سره اړیکې پرې کړو نو هیڅ ستونزه به هم رامنځته نشي. موږ غواړو افغانستان هم پریکړه وکړي چې نه کوم افغاني کنټینر پاکستان ته ولاړ شي او نه هم د هغوی افغانستان ته راشي. پریږدئ چې پاکستان له خپل کراچۍ بندر څخه په خپله خوښه ګټه واخلي. زموږ مطالعې ښودلې چې که له هغوی سره اړیکې ختمې کړو نو ضرر به یې هغوی ته
د افغان سوداګرو سره باندې 3000 کانټینره چې د چرګانو غوښه هګۍ او داسې نور خوراکي توکي پکې دي د پاکستان په کراچۍ بندر کې درول شوي وو. افغان سوداګر وایي له کله نه چې پاکستان دغه مالونو ته اجازه ورکړې تر اوسه یوازې 16 کانټینره یې کابل ته رسیدلې دي. محمد ابراهیم صفای، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بشري حقوقو یوې نړیوالې ډلې پرون پر دې خپګان څرګند کړ چې په افغانستان کې یو 14 کلن ماشوم له دوه لویانو سره د لواتت په خاطر په بند محکوم شوی دی. د بشري حقوقو فعالانو د ولسمشر حمید کرزي پر حکومت ژغ وکړ چې د جنسي تجاوز قرباني شوی دغه ماشوم خوشی کړي او هغه کسان محاکمه کړي چې له ده څخه ناوړه جنسي استفاده کړې ده. د فرانسې خبري اجنس په حواله نور جزئیات له احمد تکل خبري.
د بشری حقوقو د څار ډلې په یو بیان کې ویلي دا 14 کلن ماشوم له دوه لویانو سره د هرات ولایت په یو عمومي پارک کې د لواتت په تور په دارالتعدیب کې په یو کال حبس محکوم شوی. د افغانستان په قوانینو کې لواتت جرم دی خو د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي د اخلاقي جرم تور چې له نکاح پرته ټول جنسي اړیکې پکې شامل دي په دې قضیه کې د تجاوز پر یو قرباني وارد شوی نه پر اصلي مجرمانو. په بیان کې د بشری حقوقو د څار ټولنه د آسیایی برخې د مشر براد ادمز له قول راغلی چې وای کله چې کوم څوک له یو 14 کلن ماشوم سره لواتت کوي هغه ماشوم جنایتکار نه بلکې د جنسي تجاوز د جرم قرباني بلل کیږي. بیان زیاتوي افغان حکومت دا هلک باید په هیڅ صورت هم د دوهم ځل لپاره نه وای قرباني کړی بلکې ژر تر ژره باید خوشی کړی وای د هغه سمدستي ساتنه او لازم مرسته ورسره کړی وای. د بشری حقوقو د څار ټولنې په وینا په دې قضیه کې چې په 13 سپتمبر میاشت کې پیښه او اوس را برسېره شوې ده دوه نور شامل کسان هم تورن او نیول شوي وو خو مسله یې نامعلومه ده. د هرات ولایت د قضا چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشری حقوقو د څار ټولنه په دې قضیه کې د داخل افغان څارنوال په حواله خبر ورکوي چې وایي د ماشوم ځکه په حبس محکوم شو چې د لڅو تنو لویانو سره لواتت منلای وو خو د بشری حقوقو د څار ټولنه یادونه کوي چې د افغانستان په قوانینو کې د موافقه لپاره د عمر حدود نه دی ټاکل شوی. هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د بچه بازی یا د نابالغو هلکانو د ساتنې، هغو ته د نجونو په شان د جامو د ورغوستلو، د نارینهو په محفلونو کې د هغو د نڅولو او بیا ورڅخه د ناوړه جنسي استفادې عادت هم غندلی. بچه بازی د افغانستان په قوانینو کې ممنوع ده، خو د هیواد په اکثرو سیمو کې یو شمیر زورواکي او ځواکمن قمندانان عملا دا کار کوي.
د بشری حقونو یوې مدافع ډلې پرون په افغانستان کې د لیواتت په تور پر یوه 13 کلن ماشوم د یوه کال حبس حکم وغانده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د یوه نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو خبر ورکړ. د تخار ولایت د مرکز تلوقان د سیند د استنادي دیوالونو د جوړولو چارې پرون پیل شوې. پاکستاني چارواکو پرون په لاهور کې د میترو بس نوی سیستم چې په پاکستان کې د شری ترانسپورټ تر ټولو لویه پروژه ده پرانیست. د هند په شمال کې پرون د ریل ګاډي په یوه سټیشن کې په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شول. عراقي چارواکي وایي چې د عراق په شمالي ښار موسل کې 4 کسان د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د مالی دولتي ځواکونو پرون د دې هېواد د شمالي ښار ګاو په واټونو کې له اسلام پالو وسلوالو سره نښتې وکړې. او په پام کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روان پسرلي کې اسرائیلو ته سفر وکړي. دا مهمو خبرونو سرختونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. اوس به رضوان مراد راته وایي چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه کومه مقاله خبري کړي.
آیرش ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندې د بدلون په اړه مطلب خپور کړی دی. رسپانې لیکي د یک شنبه پورس په هغه مراسمو کې چې د افغانستان په ملي حاکمیت ټینګار کوي، په دې هیواد کې د ناټو ځواکونو عمومي قومنده له جنرال جان ایلن څخه بل امریکایي جنرال جوزف ډانفورد ته وسپارل شو. آیرش ټایمز لیکي جنرال ډانفورد د جنرال ایلن له 19 میاشتنی خدمت وروسته چې د افغانستان د 10 کلنې جګړې سخته مرحله ګڼل کیږي، په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو مشري پر غاړه واخیسته. په کابل کې د ایساف په مرکزی قرارګاه کې د قومندې د بدلون په مناسبت جوړ شو مراسمو کې چې افغان او بهرنیو مقاماتو پکې ګډون کړو، جنرال ډانفورد ویل د نن ورځې دا مراسم د بدلون په اړه نه بلکې د دوام په اړه دي. د نوموړي په وینا هغه څه چې نه دي بدل شوی هغه د دې ائتلاف اراده ده. د آیرش ټایمز په وینا جنرال جان ایلن چې د خدمت پر مهال د افغانستان د زیاترو سیمو امنیتي مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپارل شو، په خپلو خبرو کې د افغانستان پر ملي حاکمیت چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر او د حق د لویدیځو ملاتړو ترمنځ د اختلاف یو مهمه موضوع ګرځېدلې ټینګار وکړ. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې له مزار شریف څخه په خپل رپورټ کې لیکلي، امریکایي ځواکونه په یو پارکینګ کې خپل وسایط له افغانستان څخه د وستلو لپاره ټولوي. د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت د دې پارکینګ یا تمځای لپاره بلډوزرونه او د سرک جوړونې وسایط په کار بوخت دي. وال سټریټ جورنال لیکي د ائتلافي ځواکونو پوځي ماموریت د راتلونکي کال په ډسمبر میاشت کې پای ته رسیږي او له 6 شپږ زرو امریکایي سرتیرو څخه یو زیات شمېر به له افغانستان څخه ووځي. د ورځپاڼې په وینا تم ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رواني اونۍ په خپله وینا کې له افغانستان څخه د سرتیرو د وستلو د څرنګوالي او دا چې له 2014 کال وروسته به څومره عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي څرګندونې وکړي. د مقالې لیکونکي وایي د افغانستان د 10 کلنې جګړې په اوږدو کې په افغانستان کې چې سمندر تلار نه لري د پوځي وسایطو یو زیاته اندازه موجوده ده. وال سټریټ جورنال لیکي د امریکا پوځ د دې وسایطو او مهماتو د وستلو لپاره درې لارې په مخ کې لري. لومړی کولای شي چې د حواله لارې دا انتقال کړي، یا د جنوب په استقامت د پاکستان بندرونو ته ورسوي، او یا هم دا وسایط او پوځي مهمات د مرکزی آسیا لارې له افغانستان څخه وباسي.
په خوست ولایت کې د مخدره توکو پر ضد مبارزې ادارې مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې په نشو د روژو د کسانو شمیر 10% کم شوی دی. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې.
د خوست ولایت مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میناګل تڼیوال وایي که څه هم د یوې سروې له مخې 4 کاله وړاندې د معتادینو شمیر نږدې 50,000 کسانو، خو اوس مهال د یادې ادارې د بیلابیلو فعالیتونو له کبله دا شمېره په کمېدو ده. نوموړي چې له ازادۍ راډیو سره په خوست کې د معتادینو او د مخدره توکو د کښت په مسایلو خبرې کولې وویل چې د دوی یو شمېر ټولنیز فعالیتونه معتادین کرار کرار نشو را ګرځوي.
په خوست کې په اتیا کال کې چې موږ دا په دې پوه شو چې دلته په خوست کې معتادین شدید موجود دی. بیا موږ یو سروې وکړه چې تخمین د 20,000 په حدودو کې دلته معتدین موجود و، زیاتره معتدین چې په 400 باندې هغه و زیات ګراب یې. سږ کال خوشبختانه زمونږ د یوې بلې سروې په نتیجه کې لس لنه په دغې 15 ولسوالۍ کې چې موږ سروې ترسره کړه، په دوه منده نادر شاکوټ اسماعیل خیل منده ځایو تڼیو ګربزو کې د روږدیتوب نه ګرځېدلی دي چې دا تقریبا د 15,000 په حدودو کې کېږي.
الحاج بن نګل تڼیوال وایي چې په خوز کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بسترز روغتون موجود دی چې په تېرو 15 کلونو کې نږدې 3,000 کسان تداوي کړي دي. په خوز کې په دودیز ډول د نشه یي توکو کار نه کېږي او د نشه یي توکو پر ضد ادارې وزارت هغو سیمو ته چې کوکنار پکې صفر دي هر کال د یو شمېر پرمختیایي پروژو لپاره $1,000,000 ورکوي. د یادونې وړ ده په خوز کې د مخدراتو توکو پر ضد ادارې مسؤلین داسې مهال د معتادینو د شمېرې د کمېدو خبره کوي چې همدا اوس په کلیوالي دوکانونو کې 400 نور نشه یي توکي په سرګنده خرڅېږي.
په کونړ کې د ښځو چارو مسؤلین وایي چې ښځو ته یې د خپلو او نورو د حقونو د پیژندلو او د عدالت د لارې د خپلو حقونو د غوښتلو په اړه ورکشاپونه پیل کړي او دغه لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې عدالت ته د ښځو د لاسرسي پیدا کولو په منظور د عامه پوهاوني ورکشاپونه جوړوي څو ښځې وکولی شي په اسانه توګه خپل حقوق ترلاسه کړي. د کونړ د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمې شفیق سادات د یکشنبې په ورځ په هغه دوه ورځني ورکشاپ کې خبرې کولې چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي پروګرام په مالي لګښت جوړ شوی و او موخه یې عدالت ته د ښځو لاسرسي.
دوی کولای شي چې د عدالت په معنا مفهوم پوهېږي، د افغانستان قوانین په دې کې تشریح کېږي، همداراز د انتخاباتو په هکله دوی ته معلومات ورکول کېږي. دا هم بل ګټه ده چې خویندې د قوانینو نه خبرېږي، د قوانین تطبیق نه خبرېږي.
هغې وویل که څه هم چې په مرکز اسدآباد کې ښځې له خپلو حقوقو خبرې شوي او کولای شي چې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، خو په ولسوالیو کې ستونزې شتون لري. د ورکشاپ یوې ګډونوالې وویل په ورکشاپ کې د خپلو او د نورو د حقوقو په اړه ډېر د کونړ په مرکز اسدآباد کې ښځو ته د عدالت پیژندنې او عدالت ته د ښځو د لاسرسي په نوم ورکشاپ په داسې حال کې جوړیږي چې د ښځو چارو د ریاست کارکوونکو په وینا په ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ایران ولسمشر وایي کل ودیس پر ایران فشارونه بند کړي، چمتو دی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمی خبري وکړي. محمود احمدی نژاد پرون د ایران د اسلامي انقلاب د 4 کلیزې په مراسمو کې وویل د متقابل احترام پر بنسټ د ولړو خبرو اترو هرکلی کوي. تفصیل له اجمل انصحوري.
د ایران ولسمشر د یکشنبې په ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د 4 کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې وویل لویدیز باید د خپلو نظریاتو د تپلو لپاره له خبرو اترو څخه د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي. محمود احمدی نژاد د امریکا سره د خپل هیواد د لنجبن اتومي پروګرام پر سر مستقیمو خبرو ته په اشاره وویل هیواد یې د داسې خبرو اترو هرکلی کوي. د احمدی نژاد په وینا داسې خبرې اترې باید د متقابل درناوي پر بنسټ ولاړې وي، نه د بندیزونو او پوځي ګواښونو پر بنسټ.
البته اخیرا ادبیات خودشون رو عوض کردند، با ادبیات بهتری حرف میزنند.
احمدی نژاد وای البته امریکایانو په دې ورستیو کې خپل ادبیات بدل کړی او په بهترو ادبیاتو خبرې کوي. وای غواړي خبرې اترې وکړي، مسلې هواري کړي. ډیره ښه ده، خبرې اترې له جګړې بهتره دي، خو خبرې اترې هم خپل آداب لري. وسله یا خبرې اترې؟ خبرې اترې د تفاهم لپاره دي. زه تاسو ته پاک وایم، د بیان او خبرو اصلاح لازمه ده خو کافي نه ده. تاسو وسله د ایران د ملت لمخې لري کړی، زه خپله له تاسو سره خبرې اترې کوم.
ما خودم با شما گفتگو میکنم.
احمدی نژاد زیاته کړه چې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب راهیسې د 4 کلونو له تیریدو وروسته باید د دې هیواد دښمنان پوه شي چې فشارونه او ګواښونه نتیجه نه ورکوي. د ایران ولسمشر د ایران او لویدیز ترمنځ پر همکارۍ ټینګار وکړ او لویدیز ته په خطاب وویل جګړه به ستاسو په زیان تمامه شي.
تلاش شما برای این بود که ما هسته‌ای نشیم، خوب شدیم.
احمدی نژاد وایي ستاسو هڅه دا وه چې موږ اتمی ونه وسو خو اتمی شو. اوس نور وخت جګړې او مقابله نه ده. ستاسو او زموږ لپاره بهترینه لار د همکارۍ ده. دا ستاسو لپاره بهتره ده او هر څوک به ترې ګټه واخلي، خو په جګړه کې به تاسو زیان ووینئ.
شما ضرر خواهید.
تر دې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای چې د ایران په ټولو مهمو پریکړو کې وروستۍ خبره کوي، د واشنگتن سره د مستقیمو خبرو اترو ور تړلې وو. خامنه‌ای ویلي وو څو چې پر ایران فشارونه او بندیزونه لري شوي نه وي، دا خبرې اترې به ونه شي. ټاکل شوې ده چې ایرانی چارواکي راتلونکي اونۍ د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې له ویډل سره وګوري. دا چارواکي همدارنګ د دې میاشتې په پای کې د قزاقستان په پایتخت الماتی کې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د تهران د لانجمن اتومي پروګرام په اړه خبرې اترې لسره پیلوي. لویدیز ایران تورنوي چې د اتومي وسلو د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اتومي پروګرام د سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
چینایان وایي شاید د مارک کال ډېر چچون کوي. په چینایي کلیس کې سر له یکشنبې د شمار کال ختم او د مار کال پیلېږي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکلي په چین کې اوس ډېر لږ خلک د نسایي ولادي یا ښځینه ناروغیو ډاکټرانو ته ځي، ځکه دوی نه غواړي چې د مار په کال اولاد وزېږوي. فریده هوټ سیفي نور جزئیات لري.
د مار د کال را رسیدو سره د ډیرو چینایانو زړونه دربیږي. دوی وایي خای د مار کال ډیر چچونکې کال وي. د دوی په باور د مار خاصیت او فطرت په کتو سره د مار دوه تیر کلونه خنو. په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې حمله وشوې او په 1909 کال کې چې بل د مار کال وو، د پیکینګ په تایانامین میدان کې چینایي ځواکونو دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي وځپل. ځینې خلک په دې فکر کې دي چې خای د مار په سګنی کال کې هم ډېرې بدې پیښې وشي. سای شانګ چې یو تایوانی ستوري پیژندونکی دی، وایي په چینایي افسانو کې مار غالبا له دیوانو او خبیثه ارواو سره مل وي، نو د دې له مخې د مار کال به هم په یو ډول له سیاسي لانجو سره مل وي. یو شمیر چینایي کورنیو پریکړه کړې ده چې سکال اولاد دنیا ته نه راوړي، خو پروسه کال چې د خامار کال وو بیا داسې نه وه. یو چینایي مقام وایي د هغو ناروغانو شمیر چې د ښځینه ناروغیو ډاکټرانو ته تلل د تیر کال په نسبت ډیر کم شوی دی. د هغو کسانو لپاره چې د نوي کال سوغات جوړوي، د مار خرڅول اسانه کار نه دی. لین پیشینګ چې د وینجا په ښار کې د سوغاتونو د تولید یوه فابریکه لري، وایي پروسه کالي کاروبار تر سکال ډیر ښه و، ځکه خامار د هر چا خوښو. خو پیشینګ وایي چې سکالی د کاروبار چندان خوند نشته، ځکه یوازې هغه خلک چې د مار په کال کې زیږیدلی مار خوښوي. د ده په وینا مار د ویرې نښه ده او خلک په لیدو او یا اورېدو ویریږي. د مار د کال په اړه سره له دومره منفي فکرونو، هنګ کنګ کې ریموند لو د 2013 کال د مار د کال په اړه مثبت فکر کوي. هغه په دې اندی چې دا کال به د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه فرصت وي. خو پیشینګ وایي خلک خایي اړتیا ولري چې د دې مخرب کال لپاره مخکې له مخکې وقایوي تدابیر ونیسي. د مثال په توګه هغه خلکو ته سپارښتنه کوي چې دوی دې داسې غاړکۍ په غاړه کړي چې د بیزو نه خبر باندې وي. هغه وایي بیزو یوازینی حیوان دی چې مار سره د حساب کتاب په لارو چارو ډیر ښه پوهیږي.
د ژوند رنګونه
اردن کو د لرګي یو ټال تر غلی ما یو ځوان دی وای چې زه مالک یمنو ګورو. نوم دی راته واخلا.
نوم بو صبر محمد صبری.
د کم ځای؟
د خوست ولایت.
په خوست کې د کم ځای؟
خوست کې د باکولس ولایت.
دغه لرګي څنګه خوست نه راوړې کوم بل ځای نه؟
دا د تر اخیره نه راوړو د خوست ولایت نه، د پکتیا ولایت نه لرګي راوړ مونږه.
څو ډول لرګي لره
مونږه؟ څلور ډول.
کوم کوم؟
لکه سرتکونه تخته، بلوط سپرکای، ارچا، دګه دلرو.
مونږ چېړې وایو لمنځه وایو
یو خربلو ترته وایي یو تاسپرکی وایي دوه رقم لرګي دغه دی یو تارچا وایي چې هغه اوغني لرګی دی. چېړشته ده کنه؟ خو مونږ وته په پښتو کې هغه وته چېړې وایو، په پرسی کې وته خربلو ته وایي سپرکی وایي.
او لمنځه او دغه جلغوزه چې ورته وایي دې لرګیم لرای کنه؟
نه نشته را سره.
او وخت هم نه لرای؟
نه 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 لرو.
د څو بدی اخیستی وي څومره وفات وي؟
یره تقریبا نو یا زر خروره مخه مخه د سیزن کې بوسلی خرڅ کړی وي اخیستم وي.
ښه راوړي دې څومره سیزن مخ کې؟
سیزن مخ کې ما قبول ته ډیر نه و سیزن نه کم خرڅ دی بیخي. او واخه د سیزن کې کم خرڅ کې نه ډیر د مخ ته ارزان بي بيخي ولا.
څنګه دغه چل خو نه کوي چې سیزن نه مخکې واخلي بیا سیزن کې خرڅ
نه سود راځي استاد بخي داسې کار نه کوو
خرڅیږي نه خرڅیږي څنګه کاروبار
بخي کار پټه په ولر دی ولا د برانو سره بخي سیزن کې خو د روجن شاته اوس بخي کار پټه په ولر نه خرڅیږي ولا
تا خو کړي د باران نه دی په ترپال کې پټکړي ځینې خو همداسې وبو تک دي چې لګي وزن زیات شي
که موږ په خدمت کې کړی چې په کابل خلکو چې بخي لرګي وشو تاسو ترپال می پچولې دي
ځینې خلک دغه کار کوي کنه لکه ما چې ویل
ولې نه کوي ټول انداسي دي
نه د ویل کنه چې ځینې کسان خو بدا چل نه کوي چې هم دا وبو ته پری دي چې لګي وزن زیات شي
نه نه دا کار څه کنه کوي به څه بخا خلی نه دا سلرګي ولا ته خپل ګور دا لګي مونږ ترپل بچول دي او خېسته می جوړ کړی دي
کله کله خو ماتوي هم تی ماتي کا نور کسان راغوا
دي مسلمان مزدوران دی ورځ خپل د خروار په حساب 20 روپے ورکو خرچه په مونږ ده
خروار په سر 100 روپے ورکو
خروار په سر سلا غنی ورکو
نو دا خو درو خروارونه ډیر مات نه کی پوره
نه دا څه نه پښته چې تل ورخه وره 15 خروار ماتي ولا
تکړه دي
ډیر تکړه دی ولا
بار سره خوشاله
الحمدلله بس خپل کاروبار ده سره خوشاله هم دا کسب ده
خپل دې هم چیرته ونی وهلی دي د غسلرګي دی ورنه ایستل کنه
نه وسدا کار مونږ نه کوم مونږ دا تیار اخلو ته وای رشی وی مونږ یې اخلو
په ونه خو دې زړن درد نه کی چې کله
وای د افغانستان ځنګلونه تومره خوان کی چې پاتې شه ده خو بس هر څه چې وای مجبوری ده نو
خو که ځنګلونه پاتې شي تا کاروبار هم خراب
نه نو بل کاروبار وکونو
دا بل کاروبار
شو اردو ته بلار شو پولیس ته بلار شو بل کاروبار وکي تجارت وکو
بس خدای دې کی چې دغه شنه لرګي څوک نو هی او ایتا کاروبار دې همداسې جوړو
بالکل به چې دنګلونه پات شي موږ دې پر ډېر پیدا دا استاد ډېر
مننه
تشکر ډېر
لدې سره په افغانستان کې د سهار 9:30 دقیقې سه دویمه